وخت د مازیګر څلور بجې شوې. درنو دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې افغان حکومت نن د انس حقانی په شمول د درې مهمو طالب بندیانو خوشي کېدل تایید کړل، او د امریکا سفیر جانباز بیا د حکومت دا پریکړه ستایلې ده. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلال زیاورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په مشروط ډول د انس حقانی د خوشی کېدو خبره وکړه. په کندوز کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي 348 ځوانانو ته د تخنیکی زده کړو زمینه برابره کړې، او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ویلي د دې اونۍ په پای کې به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره د خپلې لومړۍ ټلیفوني مکالمې ترانسکریپت خپور کړي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په کابل کې وویل چې د انس حقانی په ګډون د حقانی شبکې درې غړي په مشروط ډول خوشی کوي. انس حقانی د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکو سراج الدین حقانی ورور دی. دوه نور کسان حاجی ملای خان او حافظ رشید عمری هم دي چې جمهور رئیس نن د خوشی کېدو خبره وکړه. ولسمشر غنی نن په کابل کې په وینا کې چې د افغانستان ملي ټلویزیون خبروله تایید کړ چې دا کسان به د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو په بدل کې خوشی سي. د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې یو یې په خټه امریکایي او بل استرالیایي دی، په 2014 میلادي کال کې برمته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی نو ویل دی هیله لري چې د انس حقانی خوشی کېدل به د بین الافغاني خبرو له پیل سره هم راسته وکړي.
تصمیم گرفتیم چې سیتن از زندانیان طالب را که از کشورهای بیرون در همکاری نزدیک و همه جانبه شرکای بین المللی ما دستگیر گردیده.
دی وایي موږ پریکړه وکړه چې د طالبانو درې زندانیان به چې زموږ د نړیوالو همکارانو په مرسته له افغانستانه د باندې نیول شوي وو خوشي کړو. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باسنن وویل چې د دې پرمختګ کلک ملاتړ کوي. جان باسنن په کابل کې وی غونډې ته چې د ازادي راډیو خبریال هم ورغلی وو وویل چې دا یو انساني حرکت دی، او دی هیله لري چې وسلوال طالبان به هم ورته ګام پورته کړي. په کندوز کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې 348 ځوانانو ته د برقي وسایلو د ترمیم، د غالیو د اوبدلو، د غومبسو د ساتنې، خیاطي، ارایشګاه، ګلدوزي او نورو تخنیکي چارو د روزنې پروګرام جوړ کړی دی. د دې ریاست یو چارواکي عبدالاحد احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ځانګړي روزنیزه دوره د ځوانانو د خود کفا کېدو لپاره جوړه شوې ده. د احمدي په وینا په دې دوره کې 1,300 نارینه روزل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د دې اونۍ په پای کې به د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي سره د خپلې ټلیفوني مکالمې ترانسکریپت خپور کړي. ترامپ پرون دا خبر پر ټویټر خپور کړ. ډونالد ترامپ پر یو ټویټ کې ولیکل د دې لپاره چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شفاف جمهور رئیس ووسم، د دې اونۍ په ترڅ کې به د اوکراین له ولسمشر سره د لومړۍ او د تر ټولو مهمې ټلیفوني مکالمې متن خپور کړم. د ډونالد ترامپ او ولادیمیر زلینسکي ترمنځ دا ټلیفوني خبرې د اپریل په 1 شوې وې. ترامپ په اوکراین کې تر ټاکنو د جمهور رئیس په توګه د زلینسکي تر انتخاب وروسته هغه ته ټلیفون کړی و. د دواړو د ټلیفوني مکالمې څرنګوالي په امریکا کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د استیزا لپاره د جمهور رئیس ترامپ لپاره پراخه لانجه جوړه کړه. د امریکا د کانګرس په استازو مجلس کې د ډیموکراتانو یوه ډله د دې ټلیفوني مکالمې په تړاو د امریکا د جمهور رئیس د استیزا مقدمه جوړوي. د استیزا په اړه د تحقیق کمیټې پریکړه کړې چې له سبا ورځې به د کانګرس په غونډو کې پر دې اړه عمومي او خلاص بحث پیل شي. د اسرائیل پوځ وایي چې په غزه کې د فلسطینی وسلوالو د ډلې اسلامي جهاد چې ایران یې ملاتړ کوي یو لوی قومندان وژل سوی دی. اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي د غزه ښار د شجاعیه پر سیمه عملیات وکړل. په دې عملیاتو کې 2 زخمیان شوي هم دي. په غزه کې وسلوالو د دې پیښې د غچ اخیستلو لپاره د تل ابیب په ګډون د اسرائیل څو ښارونو ته نن راکټ وربشتي دي. د اسرائیل لور ته د تلفاتو خبر لا نه دی خپور سوی. د اسرائیل حکومت ویلي چې د فلسطینی وسلوالو قومندان بهاول عطا پر اسرائیل په زیاتو حملو کې لاس درلود، او د درویو نورو د نورو حملو پلان یې هم درلود. په دې عملیاتو کې د الاتاشه هم وژل سوی ده. او د قزاقستان پخوانی جمهور رئیس نور سلطان نظربایف نن وویل چې دی هڅه کوي چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی ترمنځ د مخامخ کتنې لپاره زمینه برابره کړي. نور سلطان نظربایف نن د خپل هیواد په پلازمینه نور سلطان کې خبریالانو ته وویل چې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی موافقه ورسره کړې ده چې په دغه سې مخامخ کتنه کې به ګډون وکړي، او نور سلطان نظربایف وویل چې په دې اړه د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته هم خبر ورکړ سوی دی. روسیه په 2014 میلادي کال کې په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپووزمه د اوکراین له خاورې جلا او له ځان سره الحاق کړه. پر روسیه هم داراز تور دی چې د اوکراین په ختیځ کې په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د هغو بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د اوکراین له خاورې د جلایي غوښتنه کوي. له 2014 میلادي کال راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو او د روسیې د پلویانو او د اوکراین د حکومتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې تر 10,000 زیات کسان وژل سوي دي.
دوستانو خبرونه ملاساتی رادیو نو اوریدل، فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو.
حاجی مالی خان د ولی خان زوی، عبدالرشید د محمد عمر زوی، انس د جلال الدین.
دا ولسمشر محمد اشرف غنی دی چې نن یې د حقانی شبکې د یو مهم غړي انس حقانی په شمول د درې مهم طالب بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ. دا خوشي کېدل د څه لپاره، د څه په بدل کې، او همدارنګه په دې اړه په افغانستان کې عمومي نظر څه دی، دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. د امریکا سفیر جان باس په کابل کې البته دا دی بندیانو د خوشکیدو هر کله کړی او د ولسمشر دا ګام استایل. دا به مو وری چې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو له مخالفتونو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې له شلو پډیرو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر دوام کوي. همدارنګه به د انتخاباتو په تړاو په یو بل رپورت کې واوري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو غړي مولانا محمد عبدالله هغه تورونه رد کړل چې ګوندي کوم چاته یې توهین یا سپکاوی کړی. پر نوموړي تور لګېدلی چې د انتخاباتو یو کارکوونکی ګواښلی او سپکاوی ورته کړی. دا موضوع هم څېړو که وختو ځینې نور رپورټونه هم دربروو. نیمه نړۍ پروګرام هم لرو او همدارنګه د ګوړی اچار طنزي پروګرام هم مه هېروئ. دا د آزادۍ رادیو ده. د خبرونې لومړی رپورت راخلو. د افغانستان حکومت د انس حقانی په ګډون د درې طالب بندیانو د خوشي کېدو پریکړه کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دا خورا سخته پریکړه د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو او تر خوا یې له طالبانو سره د مخامخ مذاکراتو د پایل په هدف کړې. ښاغلی غنی وایي یا طالب بندیان په مشروط ډول آزاد شوي، خو طالبانو ته خبرداری هم ورکړ که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي له سخت غبرګون سره به مخ شي. اخوا په کابل کې د امریکا سفیر د ولسمشر غنی د دې پریکړې ملاتړ کړی دی او وایي د دې بندیانو خوشي کېدل به د جګړې له ختمېدو سره مرسته وکړي. نور تفصیل له کابل څخه د امید زهیر مل په رپورټ کې.
د افغانستان حکومت وایي د طالب بندیانو درې مهم غړي په مشروط ډول له زندان آزادوي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سشنبه په همدې اړه ملت ته په خپله وینا کې وویل د حقانی شبکې دا درې غړي د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو 60 کلن کیون کینګ او 30 کلن تیموټی ریکس د آزادۍ په بدل کې د حکومت له زندان څخه خوشي کیږي. ولسمشر زیاته کړه دا سخته پریکړه د افغانستان د نړیوالو شریکانو په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو سره په مشوره کوي او دا بل طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو پایل ته لار پرانیسي.
د افغانستان د نړیوالو شریکانو په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو سره د ډیرو مرستو وروسته د طالبانو سره د مخامخ خبرو د پای لپاره د زمينه سازي، سولې او ثبات ته د رسیدو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په میړانه، قوت او تلوالۍ لبش پړ باور وروسته مو پریکړه کړې چې درې تنه طالب بندیان له زندان آزاد کړو.
از بند رها سوزند.
په خوشی شوی او بندیانو کې د حقانی شبکې د مشر ورور انس حقانی، د هغه ماما حاجی ملی خان او حافظ رشید عمری شامل دي. ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکړ چې د دې کسانو خوشی کېدل به د ښځو او نورو وګړو حقونه، د جمهوریت اصل او نور ارزښتونه ولاسته راوړنې قرباني نه کړي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر جان باس د ولسمشر غنی له دې پریکړې هرکلی کړی. د امریکا سفیر وایي د افغانستان حکومت دا پریکړه به د جګړې له ختمېدو سره مرسته وکړي.
متحده ایالات د درې طالب بندیانو د آزادېدو په تړاو د ولسمشر د شجاعانه پریکړې د یو انساني حرکت په توګه ملاتړ کوي. موږ هیله من یو چې طالبان هم ورته ګامونه پورته کړي. دا کار به د جګړې له پای سره مرسته وکړي. دا وروستی میړنی ګام دی چې ولسمشر او د افغانستان حکومت یې د سولې لپاره د افغانانو د غوښتنې پر بنسټ پورته
د حکومت مخالف وسلوالو طالبانو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه تنه استادانو کیوان کینګ او ټیموټی ویکس د 2016 میلادي کال په اګست میاشت کې په کابل کې وتښتول شول، خو ولسمشر غنی وویل د دې استادانو د خلاصون لپاره د دوی هڅې بې پایلې وي. ولسمشر غنی نن په خپلو خبرو کې طالبانو ته خبرداری هم ورکړ، کله تاوتریخوالی لاس په سر نشي، د 1390 مریض کال په څیر به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې انس حقانی او حافظ رشید په 2014 کال او امریکایي ځواکونو حاجی ملی خان په 2011 کال کې نیولي وو، خو د نیولو ځای نه و ښودلی. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو ابتدایي پایلو په اړه د ټاکنو خپلواک کمیسون د یو شمیر کاندیدانو یا انتخاباتي ټیمونو له مخالفتونو سره سره د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې بهیر ته دوام ورکوي. د دې کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی نن په یو خبري غونډه کې ویل کمیسون د خلکو اعتراضونه په نظر کې نیسي او یوازې بایومټریک شوی رای ورته د منلو وړ دی. په اړه یې له کابل څخه نور تفصیل د اکرام الله اکرام په ریپورت کې اورو.
د جمهوری ریاست د نوماندانو د پلویانو د اعتراضونو زیاتېدل او د رایو د بیا شمیرنې دوام. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د رایو بیا شمیرنې ته دوام ورکوي، خو یوازې هغه رای د منلو وړ دي چې د بایومیټریک په وسیله استعمال شوی وي. د کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی د سه‌شنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د بیا شمیرنې بهیر په شلو ولایتونو کې روان دی. د دې په خبره په 14 ولایتونو کې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د ملاتړ له لوري د کمیسون ولایتي دفترونه تړل شوي دي.
موږ د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو له لوري د ځینو ولایتونو دفترونو د تړلو له امله اندېښنه لرو چې له دې سره به د عقرب په 23مه لومړنۍ پایلې اعلان نه شي.
اغلی نورستانی له انتخاباتي ټیمونو غواړي چې له کمیسون سره د رایو د بیا شمیرنې په بهیر کې مرسته وکړي، خو معترض نوماندان د رایو د بیا شمیرنې د پروسې د بندولو غوښتنه کوي. د نوماندانو ملاتړي وایي په همدې خاطر د افغانستان په 21 ولایتونو کې د کمیسون ولایتي دفترونه تړلي دي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم غړي فهیم فطرت ازادي راډیو ته وویل چې شاید د دوی دغه اقدام د افغانستان ټولو 34 ولایتونو ته وغځیږي.
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان له شلو په ډیرو ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون ګودامونه د خلکو د اعتراضونو په نتیجه کې تړل شوي دي. زه فکر کوم چې دا اعتراضونه شاید نن د افغانستان ټولو 34 ولایتونو ته پراخ شي.
خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزن وایي چې د انتخاباتو د ولایتي دفترونو تړل کېدل د دوی په دستور نه دي شوي او کمیسیون باید د غیر قانوني کړنو په کولو سره ځان له خلکو سره مخامخ نکړي. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم تر څنګ د جمهوری ریاست د نوماندانو شورا هم وایي چې دغه اعتراضونه د خلکو له لوري شوي دي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ په کابل کې د یوې غونډې پر مهال د انتخاباتو د کمیسیون دغه کار غیر قانوني وباله ویول، که د رایو د بیا شمیرنې بهیر ونه درول شي دی به د انتخاباتو پایلې ونه مني. نوموړي وویل چې د رایو د بیا شمېرنې له بهیر وړاندې باید نږدې 3 لک رای باطل اعلان شي. د جمهور ریاست انتخاباتو دغه تازه جنجالونه داسې مهال راپورته کیږي چې د انتخاباتي محل ویش له مخې باید 2 ورځې وروسته د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. تازه اروپایي ټولنې په خپل وخت د انتخاباتو د پایلو د اعلان غوښتنه کړې او دغه شانې له نوماندانو غوښتنه کړې چې نتیجې هم باید ومني.
هم د انتخاباتو اړوند مسلو سره پاتې کیږو او هم له اکرام الله اکرام سره. په انتخاباتو خپلواک کمیسون کې د دې کمیسون یو غړي مولانا عبدالله پرده باندې لګیدلی تورونه رد کړي. په وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچی یماموتو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی ته په یو لیک کې لیکلي و چې خاغلی عبدالله په یو غونډه کې د کمیسون یو بل مامور ته سپکه ژبه کارولی او همدارنګي ګواخلی. خو مولانا محمد عبدالله نن په یو خبري غونډه کې دا تورونه رد کړل او غي د بیلابیلو انګیزو له کابل او بلل. نور تفصیل له کابل د اکرام الله اکرام په بل رپورت کې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مخ ته یو شمیر کسان راټول شوي او د دغه کمیسون د یو کمیشنر مولانا عبدالله پر ضد شعارونه ورکوي. دغه مظاهره کوونکي دا کوي چې مولانا عبدالله یو ځانګړي قوم او مذهب ته سپکاوی کړی دی. مظاهره کوونکي د مولانا عبدالله د محاکمې او له دندې د لرې کېدو غوښتنه کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر دغه کمیشنر تور دی چې د دغه کمیسون د ډیټابیس د مدیر بشیر علي سره فزیکی برخورد کړی او هغه ته سپکې سپورې ویلې دي. هڅه مو وکړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ډیټابیس د مدیر بشیر علي نظر هم ولرو خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدو. دا جنجالي موضوع 2 ورځې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یوناما له لوري په یو لیک کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر ته لیږلې رسنیزه شوه.
اجازه به ته شما نقض آزادی بیان مرا نکړي د پښته دروازه بحث مرګ زندگی ما اجازه به ته ما نومې ما خو شما حق شما نداره شما به هیڅ.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د 3 شنبه د ورځې په خبری کانفرنس کې چې اصلي موضوع د رایو د بیا شمیرنې د بهیر پاړه د معلوماتو شریکولو مولانا عبدالله د دغه لنجمنې موضوع په اړه معلومات ورکړل. د کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی کارته هم له نوموړي غوښتنه وکړه چې یاد کانفرنس د انتخاباتي مسایلو په اړه جوړ شوی او باید شخصي موضوعات پکې مطرح نشي. خو له ټینګار سره سره مولانا عبدالله پر د لګیدلو تورونو ځواب ووایه.
د هیچا قوم ته مې سپکاوی نه دی کړی، نه مې ځان ته دا حق ورکړی چې څوک په مرګ وګواښم او نه هم ځان ته دا اجازه ورکوم. د نوماله لوري پر ما لګول شوي تورونه په کلکه ردوم او د دغه موضوع د قانوني څېړنو غوښتونکی یم.
نوموړي وویل چې 13 ورځ ورته په کمیسون کې وویل شول چې د 15 ورځو لپاره د رسنیو سره خبرې نه کوي، کنه دوی به د یوناما د لیک ځواب ورکړي. خو دی وایي چې له ټولو ستونزو سره سره د بیان ازادۍ ته احترام لري او له رسنیو سره خپل نظریات شریکوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه کمیسون ته د یوناما له لوري هستول شوی لیک دوی په جزئیاتو لوستي او نن به دغه لیک ځواب ووایي. د دغه کمیسون مرستیال عصمت الله مل په دې خبری کانفرنس کې وویل
امروز رهبری
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانون او طرزالعملونو او لایحو په رڼا کې نن د غلیک ته ځواب وایي. موږ د غلیک په جزئیاتو مطالعه کړې او مسؤلین یې په اړه پریکړه کوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر مولانا عبدالله 13 ورځې رسنیو ته په خبرو کې ویلي وو چې دی د دې موضوع تعقیب غواړي او که څوک خاموشي غوره کوي دی به پخپله دا موضوع تعقیب کړي. خو ولیدل شي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرتابه ځواب به د یوناما لیک ته چې نن یې ژمنه کړې څوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په دې ورستیو کې د میدان وردګ یو شمیر قومي مشران دغلته د یو ځایي قومندان نیول غواړي. دوی وایي دا د خپل سرو وسلوالو قومندان دی او په د خلکو په زورونی او وژنې کې لاس لري. خان محمد سیندی پاړه له کابل رپورت لري.
د میدان وردک ولایت یشمیر مشران کابل ته راغلی چې په دغه ولایت کې د عبدالغنی علیپور د کړونو په اړه غږ پورته کړي. له دغو مشرانو سید عباس ادعا کوي چې د علیپور په شخصي زندان کې بندي و.
سر یا چې یو د حیوانات پښانی موټر ته ورځ ا موټر نه اوسه خپل شخصي زندان ته وړي. خو په دغه اول شپه د بندګارۍ باندې د شهادت رسوي هډوکي برمکیږي په هغه ورځ باندې چې د دې جسد د دې محل نه لري پیدا کیږي کله چې راوینې چې ټوټې ټوټې او ټول برمه شوی دی.
قماندان علیپور چې په شمشیر مشهور دی تیر کال د غیر قانوني فعالیتونو په تور له امنیتي ځواکونو سره له جګړې وروسته د غور ولایت د لالو سر جنګل په ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځواکونو ونیو خو د ده د پلویانو د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې بیرته خوشی شو. اوس د میدان وردګو ولایت مشران راغلي چې دغه ستونزه له سوله ییزې لارې هوار کړي. حبیب الله ابراهیمي د ناستې په پریکړه لیک کې د یادو مشرانو غوښتنه داسې مطرح کړه:
علیپور چې د نورو په اشاره سیمه له تشنج او بې ثباتۍ سره مخکړې ژر تر ژره د دولتي ارګانونو لخوا ونیول شي او د اعمالو په جزا دې ورسول شي. په دولتي ارګانو کې د دې علیپور زامینان په دې مجبور کړل شي چې د یوه ظالم جابر او اخلالګر له حمایې لاس واخلي.
مخکې له دې ویل شوي و چې علیپور د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ضمانت د ملي امنیت له زندانه خوشې شوی، خو اوس د ښاغلي دانش دفتر وایي چې دوهم مرستیال په دغه مسأله کې یوازې منځګړیتوب کړی دی. د ښاغلي دانش د رسنیو د دفتر مسؤول محمد هدایت آزادی راډیو ته وویل:
استاد دانش ضمانت نکرده بود، فقط دمو برگه ای را که توافق شده بود را با اون
سرور دانش په هیڅ صورت دغه ضمانت نه دی کړی، یوازې په پاڼه کې چې هوکړه پکې شوی دی یو ناظر په توګه یې په یوه څنډه کې لاسلیک کړی دی. دی له دې کس سره هیڅ ډول اړیکه نه لري. البته د استاد دانش منځګړتوب و، حکومت بېلابېلې برخې لري، حتما خپل اقدامات کوي او موږ له قانوني اقداماتو چې امنیتي او عدلي بنسټونه یې کوي ملاتړ کوو.
د دغه راپور تر چمتو کولو پورې مو له قماندان علیپور سره اړیکې ټینګ نشول چې د مطرح شوو ادعاګانو په اړه نظر ولرو. هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو مسؤلینو یې له ژمنې سره سره په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل.
دوستانو، په پیل کې مو د انتخاباتو په اړه دوه رپورټونه درلودل. د افغانستان د انتخاباتو په تړاو باندې یو بل موضوع وس راغلو. اروپایي ټولنې هیله ښودلې چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې زر تر زره اعلان شي او پر ټولو اړخونو یې غږ کړی چې دا نتایج ومني. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړي استازي فدریکا موګیرینی د دوشنبې په ورځ د خبر ازادۍ راډیو ته وکړه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو او د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تمویلونکو هیوادونو یوې ډلې هم د دوشنبې په ورځ د یادو انتخاباتو پر نومندانو ټینګار وکړ چې دا بهیر دین نه ټاکنه کوي. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړی استازی فدریکا موګیرینی د افغانستان ولسمشرۍ انتخابات د سولې مذاکراتو د پیلېدو لپاره مهم وبلل. نوموړي د دوشنبې په ورځ په برکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته دا خبره وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشرۍ انتخابات او د دې هیواد د سولې د اجنډا دوې مهمې مسلې وې. میرمن موګیرینی د دوشنبې په ورځ ناوخته د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هیله لري د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان شي او ټول اړخونه یې ومني. نوموړي دا هم وویل چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په جنجالي کولو سره به یوازې هغه کسان ګټه وکړي چې د افغانستان دیموکراسي نه غواړي او د سولې د راتلونکو مذاکراتو لپاره د یو مشروع حکومت جوړېدو چارې کمزوري کوي.
If the election results
نو کچیر د انتخاباتو نتایج ونه منل سی او په یوې طریقې تر پښتني لاندې راوستل سی او یو کړکیچ ترې جوړ سی، نو دا به یوازې د هغو کسانو په ګټه وي چې په افغانستان کې د دیموکراسي پر بهیر پنګونه نه کوي او د سولې په مذاکراتو کې د ګډون لپاره د یو مشروع حکومت لیدلوري کمزوري کوي. میرمن موګیرینی ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې ځینو نیمګړتیاو ته پکتو چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د ځنډېدو دول عمل سوی، دا خبره به شایي سم نه وي چې ګواکې افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ښه انتخابات درلودل، خو وایي دیموکراتیکي پروسه کله ناکله پیچلې وي او وخت نیسي. په عین وخت کې د اروپایي ټولنې د غیر لوړ پوړي چارواکي د افغانستان انتخابات د سولې مذاکراتو یوه پیلامه بللې.
We would like to see political forces joining
موږ غواړو سیاسي کړۍ له هغو هڅو سره یو ځای سي چې غواړي د سولې یوه مناسبه رسمي پروسه چې تر انتخاباتو وروسته مشروع حکومت او طالبانو ترمنځ وي پیل سي، نړیواله ټولنه او ځینې سیمه ییز لوبغاړي یې په سمه توګه ملګري وي. په دې کې موږ د اروپایي ټولنې رول وینو. موږ په دې اړه پټه اجنډا نه لرو. زموږ یوازینۍ لیوالتیا په سوله، امنیت، ثبات او د افغانستان د خلکو حقونه دي چې په دې برخه کې موږ همکاري ته چمتو
یو.
په همدې حال کې ملګرو ملتونو او د افغانستان د ولسمشۍ انتخاباتو د تمویلونکو هیوادونو یوې ډلې هم د دوشنبه په ورځ د ولسمشۍ انتخاباتو پر نمایندانو ټینګار وکړ چې د انتخاباتو بهیر زیانمن نه کړي. دې ډلې چې د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه، ناټو او ملګري ملتونو پکې شامل دي او د انتخاباتو د بهیر ملاتړي دي، په یوې اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د ولسمشۍ انتخاباتو کاندیدان باید د انتخاباتو قانون ته درناوی وکړي او له هر هغه اقدام څخه ډډه وکړي چې د بهیر تر پوښتنې لاندې راوستلی سي. د غوښتنې وروسته له هغه څه وي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر هغې پرېکړې انتقاد کړی چې د شاوخوا 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې په اړه یې کړې ده. د ولسمشرۍ د نمایندانو شورا چې له محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله پرته ولسمشرۍ ته کاندید دولس تنه یې غړیتوب لري، هم د دوشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د تقلبي رایو پایله نه مني. ټاکل شوې وه د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اکتوبر پر 19 اعلان شوې وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکي ستونزو له کبله دوه ځله دا اعلان وځنډاوه. د دغه کمیسیون لخوا د یادو انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره د نوامبر 15 چې د لړم د میاشتې 23 کېږي ټاکلې ده، خو روانو کړکیچونو ته په پام معلومه نه ده چې د انتخاباتو کمیسیون به دا اعلان وکړای سي که څنګه.
بلخ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي انتخاباتي کړکیچ په هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې پر وضعیت ناوړه اغېز کړی. د دې خونې مرستیال یونس مومند ازادي راډیو ته ویل د انتخاباتو نتایج باید ډېر زر روښانه شي چې د هیواد اقتصاد له نورو ستونزو سره مخ نه شي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې انتخاباتي ستونزې او د پانګونې ناڅرګند راتلونکي. یو شمیر پانګوال وایي تصمیم نیولې چې خپلې پانګې له هیواده وباسي. د کابل ښار په مکروریانو کې د ټوکرو یو هټیوال محمد میلاد وایي د په دغه ځای کې کابو یو لک ډالره پانګونه کړې او له چین او پاکستان نه ټوکر واردوي.
څه وکړو؟ اړیو چې افغانستان پرېږدو او پانګې ترکی یا کوم بل هیواد ته وباسو. دلته آن د دوکان کرایه هم نشو ګټلی. انتخاباتو مو کاروبار ودرولی دی. ما دوکان ته مال نه دی راوړی ځکه نه پوهېږم چې برخلیک به مو څه کېږي.
دوی انتخاباتي جنجالونه پر کاروبار اثر کړی دی. د ټوکرو دغه هټیوال وای دا چې سرګند نه د افغانستان په کومې خوا روان دی، لدی عمل نشي کولای ټوکر وارد کړي، نو اړ دی چې خپل کاروبار ودروي. ولسمشریزو انتخاباتو د خوراکي موادو یو پلورونکی تیمور شاه هم اندېښمن کړی دی.
کله مردم با پریشانی چیز نه چنس خیر دمه نه چیز اورده میتونه نه
سوداګر مالونه نه واردوي. وګوري چې دکان ته مه هیڅ هم نه دی راوړي. انتخابات او موکار او به متاثره کړي دي. نه جنس پیریدل او نه پلورلای شو. ټول منتظر دي چې سلور ورځې وروسته سکیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای انتخابات پر سوداګرۍ او پانګونې بیا غیز نه دي. د دغه خونی مرستیال یونس مومند ازادي راډیو ته وویل.
ولې زه فکر کوم چې انتخابات سم سناته به حتمان تاثیر کوي. خلک په تشویش کې جوړ شي چې صادرات مو نورمال دي او واردات نورمال راځي. تقریبا د 13 میاشتو تقریبا د ورځې موږ یو تقریبا 1500 کانټینر څخه اضافه مواد خوراکي افغانستان ته داخليږي پر یو بندر باندې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي چې انتخاباتي ستونزې په افغانستان کې پر سوداګرۍ او کاروبار 3% منفي اغیز کړی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
تاسو لا پیغامونو
زه به راته ولاته خبر کوم. ماجرمه دا شپږ میاشتې کېږي موږ سره کومک مالی نه درتوي. در به در وي دا چې څنګه 5000 یا 3000 یا 6000 کور یو. موږ خپل غریب یا د جنګو یا د وچکالۍ د حساتو څخه دا دوه کاله کېږي یو نیم کال کېږي چې راغلي یو. او دا شپږ میاشتې کېږي تر مخه موږ ته یا 3000 یا 4000 روپۍ راکړي. دغه مخوا خوا 3000 روپۍ نه دي راکړي، نه وړه راکړي دي. موږ د غټ مشکل سره مخ یو او موږ دغه شکایت ته لوړ مقام ورته وسلام احترام.
نوی دی مار د ننګرهار د کوټو سواله مې اړیکې نیولې ده. د ول سواله مو واد راځي ورو دي غریب او مشکل نه نو دغه کې نو ورکو کېږي ورو راته لکې کومه کم ښه
اجر ایم
دا کندهار ولایت رسان ولسوالی نه دا پیغام تاسو ته پیغام موږ په ولسوالی کې نه موږ د ولسوالی محصولات ټول انار دی بل هیڅ شی هم نه لرو خو به موږ هم هغه دا ول دی چې ټول اوبه یو لیکت تیل په خپل روپی باندې موږ راهنیسو یو لیکت دیزل په خپل روپی راهنیسو موږ خپل باغات په اوبه وو هغه هم چې حاصل ته ورسیږي د ولسوالی چارواکي چې اربکیان دي او د نور ملي پولیس دي او محلي پولیس دي دغه ټول وباغو ته ولیدل شوی په ټوانی په ډکړې بل یا دوه دوه زره روپۍ پر یو لک روپۍ باندې چې د باغ محصول چې باغ چې په هر څومره خرج شو دوی غواړي دا پیغام تاسې تر مسؤولو چارواکو ته غوږو پورې ورسوي دا وطن د خلکو فریاد واوري ورته د خدای په خاطر باندې دا خلک به اواره کوي مې در بدره کوي مننه په خدای مسپارم
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو وس هم فرشت جلال زئی سټوډیو کې دا او څلور نیمې بجې هم دین وو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی وترې واورو
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ویل چې د انس حقانی په ګډون د حقانی شبکې درې غړي په مشروط ډول خوشی کوي. جمهور رئیس غنی ویل چې دای هیله لري چې د دوه کسانو په مقابل کې به د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې یو یې په خټه امریکایی او بل استرالیایی دی خوشی سي او د هیله لري چې د انس حقانی او د دوه نورو کسانو خوشی کېدل به د بین الافغاني خبرو لپاره سره مرسته وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې د دې اونۍ په پای کې به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د خپلې ټلیفوني مکالمې ترانسکریپت خپور کړي. ترامپ پرون پر ټویټر ولیکل چې دای د دې لپاره چې تر ټولو شفاف جمهور رئیس واوسي د دې اونۍ په جریان کې د اوکراین له ولسمشر سره د خپلې لومړۍ او د تر ټولو مهمې مکالمې جزئیات خپروي. د اسرائیل پوځ وایي چې په غزه کې د فلسطیني وسلوالو د ډلې اسلامي جهاد چې ایران یې ملاتړ کوي یو لوی قومندان وژل شوی دی. اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي د غزې ښار د شجاعیه پر سیمه عملیات وکړل. د دغو عملیاتو د غچ اخیستلو لپاره په غزه کې وسلوالو د تلبیب په ګډون د اسرائیل څو ښارونو ته راکټ ورویشتي دي. او د قزاقستان پخوانی جمهور رئیس نورسلطان نظربایف نن وویل چې د هڅه کوي چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ د یو مخامخ کتنې لپاره زمينه برابر کړي. نورسلطان نظربایف نن وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دغه وړاندیز او دغه هڅې منلې دي خو د روسیې جمهور رئیس ته هم معلومات ورکړي او تر اوسه ځواب نه دی اخیستی.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبو د برخې پای ته نږدې شویو. له ناجیه صافی نه څو سپورتي خبرونه اورو. ورپسې نیمه نړۍ او د ګوړې اچار پروګرامونه مهیاروي.
د سپورت ورځنې هنداره
د کرکټ د زنونو په کچا تر 14 کلنو د کم عمر ځوانانو سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ نن پیل شوې چې تر 22 نیټې پورې دوام کوي. یادې سیالۍ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي چې د